رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا جغ د واشنگتن سټوډیو ده. تاسو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي، د خبرونو وروسته به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مختلف رپورټونه واوري. خو لومړی به خبرونه وي چې زه خلیل خان به تاسو ته در واورم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوشنی اختر په دوهمه ورځ د چی د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د اعلان سوي وربند دوهمه ورځ ده. د اختر له څلورمې څخه د نامعلومې مودې لپاره د یو اړخیز او اوربند د میله د میاد د غځولو اعلان کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د شنبې په مازیګر د ملي ټلویزیون د لارې ملت ته وینا کوله، له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د اوربند موده دي وغځوي. هغه وویل
د کوچنی اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي. له افغان وسلوالو طالبانو هم غواړو چې هغوی هم خپل اوربند تمدید کړي. د اوربند په موده کې به د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو ټپیانو ته طبي مرستې او د اړتیا په وخت کې بشری مرستې ورسیږي، او د طالبانو بندیانو ته به له خپلو کورنیو سره د آسانه تماس او لیدلو زمینه مساعده شي.
د امریکا متحده ایالات ویلي دي چې دوی دې ته تیار دي چې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، زمینه ورته مساعده کړي او ګډون پکښې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت هم د جمهور رئیس د اعلان ملاتړ کړی دی. دغه ورځ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د کاتې ملاتړ ماموریت هم د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون د 14مې د هغه اعلان ملاتړ کړی. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند د لمانځنې په مراسمو ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي او 45 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار والی ویاند عطاالله خوږیاڼي وویل چې په وژل سوو کې وسلوال طالبان، افغان سرتیري او عام وګړي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې 14 پرون د شنبې په ورځ تر ماپښین وروسته د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. که څه هم تر دې مهاله دې پېښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله داعش وسلوالو کړې ده. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو استازي د یاغیانو تر ولکې لاندې پلازمینې سنا ته د شنبې په ورځ رسېدل دي چې د حدیده بندر په بیړني حالت خبرې وکړي. په دغه سیمه کې د یاغیانو او سیمه ییزو ایتلافي ځواکونو ترمنځ جنګ روان ده. داسې ته وکو ده چې مارټن ګریفت به د یاغیانو مشرانو ته دا وړاندیز ورکړي چې د ملګرو ملتونو د څار لاندې دي د سرې بحیرې بندر کنټرول هغوی ته پرېږدي، ځکه چې حکومتي ځواکونو سره نور جنګ دغې لار ده چې مخې ونیول سي. حکومتي ځواکونو د سعودي او د متحده عربي د حکومتي ځواکونو سره د سعودي او متحده عربي اماراتو ملاتړ ورسره دی او هغوی د برمخ پرمختګ په لور دي. هغه چې کوم وخت د سنا نړیوال هوایي ډګر ته ورسید نو خبریالانو سره یې خبرې ونه کړې. دغه راز یمنی رسنیو د یمن د پوځي مقامات په وینا لیکل دي چې د څلورو ورځنیو هوایی او ځمکنیو عملیاتو وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د عمده ساحلي ښار هوایي ډګر نیولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې ټولو سیالو ډلو ته اعلان وکړي چې که هغوی خلکو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي، د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره به مخامخ سي. اوس د یمن خلک د جګړو د دوام په وجې د کاتې سره ته رسېدلي دي. مصر د شنبې په ورځ د تیرو د بیو د زیاتېدو نوی اعلان کړی چې د آی ایم ایف یا د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور اخیستلو شرط پوره کړي. آی ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق غواړي چې د مصر دی په سبسډیو کې هم کمی راولي او عامه پورونه دي راکم کړي. دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې د تیلو وزیر طارق المولا اعلان کړی چې د تیلو بیه به د 15 څخه تر 50% پورې لوړې سي او سمدستي به عملي کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګیانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته سوی کړکېچ تر ډېره حده هوار سوی دی. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړه چې دغه ستونزه تر ډېره حده هواره کړې ده. په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون فرانسې استرالیا ته دوه، ارجنټاین او آیسلند یو بل ته یو یو ګول، ډنمارک پیرو ته یو ګول او کروشیا نایجیریا ته دوه ګولونه ورکړي دي.
In the World Cup, second corner, Uruguay swinging out, loses the box, chance for Luis Suarez, and he will regret that one.
نن به سربیا له کوستاریکا سره او مکسیکو به د جرمنی سره لوبه وکړي. په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15 پورې دوام وکړي. او مادرید د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د فرانسې هغه وړاندیز منلی چې د اکویرس په نامه کشتۍ چې دا وخت اسپانیا ته په لار ده او 600 مهاجرین پکې سپاره دي قبول کړي. د اسپانیا صدر اعظم مرستیال کارمن کالو په بیان کې ویلي چې فرانسې حکومت به د اسپانیا د حکومت سره په ګډه کار وکړي چې کله دغه مهاجرین د جدول په حساب د شنبې پر ورسیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او اوس د خبرونی لومړی راپورټ. د ننګرهار په ولایت کې حکومتي پوځیانو او وسلوالو طالبانو د وربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال زبی الله غازی په خوږیانو ولسوالۍ کې هغې سیمې ته ورغلی چې طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو په ګډ اختر منځلی دي.
حکومتي قومندان هغه طالب وسلوال ته ورغاړي وزي چې کلونه کلونه یو بل ته د دښمن په سترګه کتل. په یوه سیمه کې د دغو دواړو بیرغونو رپیدل د اور او اوبو یو ځای کېدو خونیت او ارادې ورورسول. د خوږیانو په مملي تاریخي سیمه کې د حکومت او طالب غاړې دا دومره مینه ډیرو ته د خوب لیدو وایي لکه غبرګ اخترونه. د سولې دا چغې د هغو زړونو غږ دی چې اوږدې جګړې د ژوند خوږ توګلي طالب ولس او که حکومتي سر تیری دی.
کلونه کلونه د حکومت ادا سر تیری او دا طالب وسلوال په خپلو کې سره وجنګیدل خو نن په یوه رینجر کې سره ناست دي او نه غواړي نن جګړه وکړي. د درې ورځو اوربند تم هیله مند دي او وایي ممکن دا د سولې یوه پیلامه شي.
زه خپل کلي ته به په کال کې هم نه شم راتلی، دوو کې به هم نه شم راتللی، ځکه چې دلته امنیت خراب و او داسې امنیت زمینه نه وه برابره. نو اوس دغه خوشاله یم چې دغه خپل کلی کې ما دغه تاریخي باغ دی، یعنی دغه خپل کلی کې مې دی. زه شپږ کاله کېږي چې نه یم ورته داخل نه وتی او نه مې دی لیدلی تر اوسه پورې.
ژوند عادي دی. 50 کلن شمس الدین له خپلو دوو اولادونو سره خواږه پخی وایي په جګړه کې را لوی شو خو دا ورځې لکه د خوب لیده.
ستاسو شاته په دې میدان باندې دا ورونه و هغه ورونه سره ګډ ما ولیدل خو ته په خدای یقین وکړه چې دا کړی دی وانه ټول وسو وسته مې اوبو کې خطا کړو. دا د ډېره خوشحالۍ نه دا ما په اوبو کې خطا کړو چې زه د دوی په ننداره شوم چې دا زه خوب وینم که دا رښتیا.
ځینو طالب وسلوالو امریکا غږ ته وویل پوره 9 کاله وروسته جلال آباد ولید او په دا نیمه شپه د کامی شیری یخ ته ورغلي وو.
په دې 9 کالو کې مې اولین ځل و چې زه د کامی شیری یخ ته بېګا لاړم او چې پوستونه چې کوم و حکومتي موږ سره ډېره ښه رویه وکړله او فقط چې هر چک پوست ته به ورتلو راته به ویلې چې د اختر مبارک شه. موږ به هم ورته ویل چې ستاسو دې هم مبارک شي او لاړلو. بیا د شپې تقریبا 1 بجې وه چې موږ د شریخ نه بېرته را واپس شولو او جلال آباد ښار کې مو چکرې وویل. تر دې وسه مو دا خبره خوب هم نه دی کړی، د خوشحالۍ نه او نه خوب راځي.
لکه د دغه ماشوم ډیرو ته د اوربند دا ورځې د خوښۍ دي. خلک یې اوږدېده او دایمي سولې ته د لارې اواري یو ښه زیرې ګڼي، هغه څه چې لا یې سم اټکل نشي کېدی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغان حکومت او د طالبانو استازو ترمنځ زوربند او لیدکاته دوام لري.
د کابل په ګډون په یو شمیر شارونو کې د افغان حکومت سیمهیزو چارواکو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د ګډو غونډو او لیدو کتو په اړه خبرونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې اورو.
د جمهوری ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی وی د تحریک طالبان پاکستان د مشر وجل کیدلو دا خوده چې افغان حکومت د تروسی ډلو د مشرانو په خلاف د مبارزې په برخه کې ډیر جدي دی او دا وی پر وړاندې په لاس کې د لرلو ټول امکانات څخه کار اخلي.
در عین حال ما انتظار داریم که
په عین وخت کې مونږ تمه لرو چې زمونږ گاونډي هیواد سره شتو امکانات او ظرفیتونو ته په پام لرنې د تروریستانو پر وړاندې پرته له توپیره اقدام وکړي.
تمه جانبه انجام ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د پاکستان د صدر اعظم او د پوځ د مشر سره د مولوي فضل الله د مړینې پر مسله خبرې کړې. ښاغلي غنی ویل چې د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو څخه یې غوښتي چې د خبرو میز ته دي د هغو افغان طالبانو حاضرولو په برخه کې عملي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې دېره دي. ښاغلي غنی ویل چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر په بریالي ډول د اوربند ټینګېدو له امله ورته مبارکي ورکړې او د دواړو خواوو لخوا په بشپړ ډول د اوربند رایتولي یو ستر بریالیتوب ګڼلې. افغان او پاکستانی مشرانو په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کړي چې نن دوهمې ورځې دپاره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د طالب وسلوالو او افغان حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ اوربند رایت شوی دی. د کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د افغان حکومت سیمهییزو چارواکو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د ګډو غونډو او لیدو کتو په اړه خبرونه ورکړل شوي دي. لږ تر لږه د کابل، غزنی، لوګر او د ننګرهار په ولایتونو کې د افغان حکومت چارواکو امریکا غږ اشنا راډیو ته د طالبانو د استازو سره خپل لیدو کتو تایید کړی دی. په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر داسې تصویرونه او لنډې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې د کابل په ګډون په شمیر ښارونو کې افغان امنیتي چارواکي د طالب وسلوالو سره د روغبړ او یا خبرو په حال کې لیدل کېږي. په دغو ویډیوګانو کې د کابل په میرویس میدان، کوټې سنګي او خوشحال خان مینو کې هم طالبان لیدل کېږي چې کابل ښار ته رانوتي او د ښار په واټونو کې حرکت کوي. په خوشحال خان مینه کې یو طالب امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې کابل ته د سولې پیغام سره ورغلی او سوله غواړي. همداشان په یو تصویر کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر احمد برمک هم لیدل کېږي چې د کابل ښار په یو دروازه کې د یو شمېر طالب وسلوالو سره روغبړ کوي. نن د اختر په دویمه ورځ په هلمند، ننګرهار، لغمان، لوګر او څو نورو ولایتونو کې والیانو او نورو ولایتي چارواکو د طالب وسلوالو سره ګډې غونډې کړې دي. تېر ورځ هم د کندوز، هرات، لوګر، زابل له ولایتونو څخه د افغان حکومت چارواکو او طالب وسلوالو د غونډو خبرونه ورکړل شوي وو. طالبانو لږ تر لږه امریکا غږ اشنا راډیو ته په لوګر کې د افغان حکومت چارواکو سره د یو شمېر طالب وسلوالو لیدو کتو تایید کړي دي. د مخه د افغانستان دفاع وزارت او د کابل د پولیسو قمندان ته د وسلو پرته د طالب وسلوالو د نوتلو په اړه د افغان حکومت پریکړه رسنیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. شاه حسین مرتضوی وی د اوربند څخه د پراخ ملاتړ له امله تمه لري چې د دغې لیوالتیا څخه په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره کار واخلي.
استقبال بې نظیر هموطنان ما
له اوربند څخه د هیوادوالو بې سارې هرکلی دا ښیي چې په افغانستان کې سوله په یو ملي او جمعې غوښتنې بدله شوې ده. تمه لرو د هغه جمعي ملاتړ څخه چې شته موږ وکولی شو په افغانستان کې یو پاتې سولې ته زمينه برابر کړو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند د غځېدو په برخه کې د افغانانو د غوښتنو سره سره د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دا روان اوربند به د اختر د درېمې شپې په 12 بجو پای ته ورسېږي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنۍ چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د اوربند څخه جګړې ته د طالبانو د بېرته ستنېدلو یو عمده علت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله ده.
چې دا اوربند درې ورځې د اختر په شپې په 12 بجو ختمېږي او له هغه نه وروسته بېرته جنګ د سره نیول کېږي.
د سولې داسو په لړ کې د هلمندي ځوانانو د سولې کاروان چې د هغوی په 3 پر پخو له لښکرګاه څخه پلی مزل پیل کړی و نن د شنبې په ورځ د غبرګولي په 6 د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ته رسېدلي دي. ټاکل شوي د سولې د کاروان دا لارویان به په میدان ښار کې د دمې وروسته د کابل پر لور حرکت ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لیکوال او تاریخ پوه جبری محمد په دې باور دی چې امریکا د مذاکراتو او تفاهم له لارې په افغانستان کې روان جنگ پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی سي، خو په دې شرط چې عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي. جبری محمد دا خبرې د امریکا غږ د خبریال سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې دي.
اجیسی ولی محمد داسې معلومیږي چې هم د افغانستان حکومت او هم د طالبان مشران سولې ته لیوالی. کوم خبری رپورټونه چې موږ ته را رسېدلي دي ښایي چې د افغانستان په زیاترو برخو کې طالبانو او حکومتي عسکرو او پولیسو په ګډه سره د اخل منځونه کړي دي او خلک هم راوتي دي. د سولې یو بهیر پیل شوی دی، څرنګه چې متحده ایالات هم د افغانستان په روان جنگ کې یو مهم فریق دی. تاسو څه فکر کوئ چې د سولې په روان بهیر کې امریکا څه رول لوبولی شي؟
بچا صاحب، دا خبره پر ځای ده. لنجي او کشالی د انساني ژوند یوه دوامداره برخه ده. مهمه خبره د خلاصون په لاره کې ده. موږ په یوویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. دا د کمپیوټر او اقتصاد پیړۍ ده. په کار دا ده چې د جګړو پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړو. هغه پښتو متل غوټه چې په لاس خلاصېږي غاشته اجت نسته. څلورو لسیزو څخه په افغانستان کې که باندنۍ لامل دی او که کورنۍ د وچ کلک زور څخه کار اخیستی دی، د زور بالا زور دې لړۍ هېڅ ګټه هم نه ده رسولې. په کار دا ده چې نړیوالو لانجو ته د علمي میتالوژي د لارې د خلاصون عملي لارې چارې ولټول سي او د کړکېچنې ټولنې د سمون لپاره دوې لارې کارول کېږي. یوه په زور کار اخیستل او دویمه ته سوشل اپروچ ویل کېږي، یعنې په ټولنه کې د شیګورو په کارونو د اوزار سمون. پر 9 اپریل 2011 کال د انګلستان ګالډین اخبار یو مضمون خپور کړي. په هغه کې لیکلي وو چې هغه باندنیان چې د بیا ودانولو د چارو لپاره افغانستان ته ورځي تل یې تود هرکلی کېږي، او چې په وردۍ کې د ټوپکه سره ورځي بیا یې هرکلی نه کېږي. هغه د پښتو متل چې انسان د احسان تابع دی، همدغه تګلار په نړۍ کې چین پلی کړې ده. نه یې مادي زیان سوی دی او نه هم ځاني.
د افغانستان حکومت چې کوشش کوي چې د طالبانو سره روغه وکړي، متحده ایالات څه رول لوبولی شي؟
بادشاه صاحب، د افغانستان په 1990 کې د دغه ناورین سره اته میاشتې مخامخ شو. تر دې حده د افغانستان هر څه له منځه ولاړل چې ارګ د اوسېدلو نه ولو. خو بیا د سردار محمد یوسف راولاړ سول. پخواني شوروي اتحاد او خاص کر د امریکا په مرسته یې افغانستان ته په 3 کاله کې هغه اوږدمهاله، لنډمهاله او منځمهاله پروژې ورکې چې د اوسه پورې ساری نه لري. امریکې په انکشافي برخه کې خصوص د ډیمونو په جوړولو کې، د لوی لارو په جوړولو کې ډیره مرسته وکړله. بیلګه به هلمند راواخو. د هلمند لشکرګاه ښار ته یې چینی امریکا ویله. د هلمند ډیم چې په 1953 کې جوړ شوی دی، کجکی د دې په برکت په لکاو انسانانو د کرنې په برخه کې ګټه واخیستله. خو نن هغه ځای ویشتل کېږي په توپ او پټنګ. نو هلمندیانو یا افغانانو چې په خوا تر شي خاطرې درلودې، هغه د دغه ژیو اکانومیکس تګلارې په برکت درلودې. خو چې دغه تګلار اوس واوښتله، امن نشي راتلی او په دې باندې استقرار نشي راتلی په افغانستان کې.
دا لیکوال حاجی ولی محمد چې موږ سره په تلیفون باندې د ګلستان نه خبرې کول. ډیره مننه.
ډیره مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د نړیوال بانک لخوا نوي خبرې سوي ارقام شي چې د دوه پرله پسې کلونو وروسته چې د ماجر کارګرو پیسې حوالې پکې کمې شوې وې، په 2010 کال کې زیاتې شوې دي. نور تفصیل به په دې راپورټ کې واورو.
نړیوال بانک وایي مثبت اقتصادي وده، کمه بیکاري او په امریکا کې د مهاجرت په باره کې سختې پالیسۍ هغه دلیلونه دي چې په امریکا کې د مهاجر کارګرو د پیسو په حوالو کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د چارو لپاره د نړیوال بانک غړی دلیپ راتا وایي
ریمیټانسز آر ای لایف لاین ټو مینی کانټریز اینڈ ان پرٹیکولر اسمال and countries that are facing some sort of a crisis. So whether it is a fragile country, whether it is a small country,
په ډیرو ملکونو کې د پیسو حواله د ملا اتیر ګڼل کیږي، په خاصه توګه واړه هیوادونه چې د ځینو ستونزو سره مخامخ دي. کدا یو کمزور هیواد دی، کدا یو وړوکی هیواد دی، کدا یو ډیر نسمن هیواد دی، او کدا داسې نسمن هیواد دی چې د پیسو په حوالو باندې متکی وي. د ټیټ او منځنی عاید هیوادونو ته تیر کال 468 میلیارده ډالر حوالې رسیدلې وې. اټکل دی چې دغه ارقام په روان کال کې 450 میلیارده ډالر ته ورجک شوی دی. د نړیوال بانک د مهاجرت د چارو متخصص دلیپ راتا وایي هغه هیوادونه چې د پیسو حوالې ورته ورځي په سر کې هند، چین، فلیپین، نایجیریا او مکسیکو دي. دلیپ راتا بیا وایي
The largest remittance recipient country in Latin America region, Latin America and the Caribbean region is Mexico, with about 31 billion.
هغه هیوادونه چې د لاتین امریکا په سیمه کې د پیسو زیاتې حوالې ورته رسیږي لاتین امریکا او د کاریبیان په سیمه کې مکسیکو ده. دوی ته تقریبا د 13 میلیارد ډالر حواله رسیدي. د امریکا او مکسیکو ترمنځ د مهاجرو او حوالو ارتباط په نړۍ کې تر ټولو زیات د لیبراتا بیا وای.
The US is the largest source country for remittances, and officially the number is somewhere around $54-55 billion a year. Some estimates range go as high as $130 billion.
America tar tolo stara manbada rasmi arqam e da 450 tar 550 milliard dollar pore pe kal ke de aw da jin atkalun le makhe da andaza pe yow kal ke 130 milliard dollar tarasege د هیتی، نیکاراګوا او هندوراس په څیر هیوادونه په امریکا کې له کارګرو نه چې کومې حوالې لاسته راوړي نو هغه د خپل ملي عاید له 10% پورې جوړوي. ګواتیمالایی اګلیډی فلورین وای:
Aquí estamos en un país nosotros que
Here we are in a country where we work hard, but it is a country of opportunities where we can really help our families.
Realmente ayudar a nuestras
Mang dalta padas yo hewat ke wasi gu che sakh kar ka wo magada de fursatun yo hewade che de hewad na waqan de khpulo korane usara mrasta kawle sho. Honduras so suna ke mopus why
Lamentablemente en nuestros países
because there are many needs in our countries and unfortunately there are no resources for that.
زکه زمون په هیوادونو کې ډیر ضرورتونه دي. لبد مرغه د زړو لپاره په کې منابع نشته. دراته په قول حواله ځوانو نسلونو ته هم ګټه رسوي. د لیپ راته بیا وای
سکول ډراپ اوټ ریټ اف چیلډرن ان ال سالواډور از لوور فار فامیلیز دټ ریسیو ریمیټنسز meaning that
د هغه کورانه او چې حواله ورته راځي ماشومان په کم شمیر سره خنځي پریدي او د دې معنی دا ده چې ډېری حواله د دې لپاره دي چې ماشومان خنځي وته واستول شي. په ډېرو مواردو کې په کم عاید هیوادونو کې په دغه حوالو د کورانه سره مرسته کیږي چې اساسي ضرورتونه ور باندې پوره کړي لکه په خوړو یا ضروری دارو درملو یا د ماشومان په تعلیم باندې لګول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په تقریبا ټولو ایالتونو کې د خودکشۍ یا د ځان وژنې پیښې زیاتې سوې دي. خود امریکا متدارات د فدرالي حکومت د ناروغي او د کنټرول مرکز یا سي دي سي په خپل کلنی رپورت کې ویل دي چې دا یو نړیواله پدیده ده. سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا ژغت خبريالي کارول پیرسن د رپورت خلاصه تاسو ته در اوروي.
د متحده ایالاتو د ناروغي او د کنټرول مرکزی اداره چې د سي دي سي په مخفف نوم باندې یادېږي وایي چې په متحده ایالاتو کې د خودکشي کچا لوړه شوې ده او د پخوا په نسبت اوس تقریبا د امریکا په ټولو ایالتونو کې ډېر خلک خپل ځانونه وژني. د حکومت دغه مرکزی اداره په خپل تازه کلنی رپورت کې وایي چې په نړۍ کې تقریبا په هرو 44 ثانیو کې یو انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې زیاتره یې د ذهني ناروغۍ په وجه باندې دغه کار ته اقدام کوي. د داروتی پاوف په نوم یوه امریکایي ښځه چې په نهه کلنۍ کې د خپل پلار خودکشي په خپلو سترګو لیدلې ده وایي دا ورځ زما د ژوند وروستۍ ورځ وه. له کومې شیبې نه چې ما خپل پلار ولیده چې ځان یې مړ کړ نو ما سره د بېامنیتۍ احساس را پیدا شو او فکر مې وکړ چې ټول ژوند مې برباد شو. داروتی چې پلار یې د امریکا د پوځ یو پخوانی سی منصب و ورجینیا ایالت د ارلنګټن په نظامي هدیره کې خښ دی د لیدلو لپاره نوموړی اوس هم تقریبا هر هفته ورځي. نوموړی وایي کومو خلکو چې د ځینو سختو مجبوریو او یا مایوسیو په وجه ځانونه وژلي دي نور خلک د ورته د بزدل خطاب نه کوي. غټه وجه دا ده چې دا هغوی د صبر کاسه ډکه شي او دومره مایوسه شي چې د ځان د وژلو نه سیوا ورته بله لاره نه پاتې. موږ باید په دې فکر وکړو چې نور انسانانو سره مرسته وکړو چې د خودکشۍ له ارادې نه واړو او علاج جاري وساتي. داروتی امریکا غږ ته وویل پلار د خودکشۍ نه تقریبا 50 کاله وروسته په 2012 میلادي کال کې ځوان زوی هم خودکشي وکړه او ځان یې وژه. نوموړي وویل چې دغه دواړو وژنو د هغې په ژوند باندې ډېره ژوره اغېزه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې هر کال 800,000 انسانان په خپل لاس ځانونه وژني. کارپوهان وای که حکومتونه لازمه توجه وکړي نو د خودکشۍ مخنیوی کیدای شي، په شرط دې چې حکومت په عامو ځایونو کې د شرابو او مخدره موادو په خرڅولو باندې پابندي ولګوي او د قاچاق مخه ونیسي او له هغو کسانو سره سمدستي مرستې وکړي چې د ذهني فشار او زړه د خفقان ناروغۍ لري. امریکایي ساینس پوه پال ګوانفریډو چې د مینټل هیلت امریکا یا د امریکا ذهني ناروغۍ په نوم د یو مرکز مشري په غاړه لري او د هغو کسانو په اړه پلټنې کوي چې د مختلفو عواملو په وجه خپل ځانونه وژني
وایي.
د زیاترو کسانو لپاره خودکشي تقریبا په څلورمه مرحله کې واقع کیږي. دا هغه ناروغان دي چې ډېر سخت ذهني فشار لاندې او ناروغي مزمن حالت ته رسیدلي. دا روتي د خپلې تجربې په اړه وایي که یو څوک په خپل ژوند کې د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او ذهني حالت یې خراب شي، خودکشي فکر کوي. شاید چې په لومړۍ مرحله کې زموږ خبرې ګټه ونه رسوي، خو ګرورو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو، ډېر امکان لري خپلې ارادې نه واوړي. کارپوهان د نړۍ حکومتونو ته دا مشوره ورکوي چې د ذهني ناروغانو علاج باید په لومړۍ مرحله کې پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کینیا ولسمشر د ټولو دولتي کارکونکو د شتمنیو د حتمی تفتیش لپاره د مبارزې ګړندیتوب اعلان کړی دی. شاغلی کنیتا دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په یو شمیر دولتي تړونونو کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو راپورټونه ورکړل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه دې راپورټ.
کینیا ته ویلي دي چې په دولت کې د مفسدو چارواکو د موندلو لپاره د تفتیش پروسه له ځانه پیلوي. هغه وایي دا کار به د عامه شتمنۍ د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په اعلان شوي حکم کې ویل شوي چې دولتي کارکوونکي باید د خپلو شتمنیو منبع روښانه کړي څو فاسد کسان معلوم شي. د کینیا ته د حکم په لومړي بند کې راغلي
ndio wewe tunakuona haya basi hii nyumba pesa hii mshahara ndio hii ulinunua
tasa bayat mangta da khpal kor tankha pada wo waist aw da bayat rokhana shi che changa mo barabar kade di kam motor mo che akhistai hatma kawai che da khpal mermani aw ya zoi phanamai sabt kai mang po hi go che da sta sidai changa mo perot tasa bayat wazahat war kai aw zaba taftish da khpal zana pelkam
تیره میاشت د کینیا په څو دولتي ادارو کې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د فساد مختلفې قضیې چې د توکو یو شمیر تامینونکي هم پکې شامل وو رسوا شوې. تر اوسه څه باندې 40 دولتي چارواکي او سوداګر د فساد د وروستیو رسوایانو په تور هم نیول شوي دي. کینیا ته په 2014 کال کې واک ته له رسیدو سره سم د فساد له مشکل سره مخ دی چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې. خو د کینیا جمهور رئیس وایي د چارواکو د شتمنۍ تفتیش به د نورو اقداماتو مهمه برخه وي. کینیا ته د رواني اونۍ په پیل کې د یوه اجرایوي حکم په صادرولو سره ټول دولتي او نادولتي ادارات دې ته مکلف کړل چې د 2013 میلادي کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د خپلو شتمنیو بشپړ جزئیات خپاره کړي. د حکم په دریم بند کې راغلي
د بیلګې په ډول کته سي سرک رغولې وي مونږ غواړو پوه چې قرارداد څنګه دی، ارزښت یې څومره و، څوک په دویم ځای کې راغلی و، ولې لومړی کس ته دا تړون ورکړ شوی و. په دې ټولو غواړو چې پوه شو. د کینیا وګړي باید په دې پوه شي چې کومې کمپنۍ چې دا قرارداد ګټلی د چا پورې اړه لري، آیا دا یې مشر دی او که یې سهمدار. له دې وروسته به څه پټ پاتې نه شي.
د کینیا ولسمشر د جون په لومړۍ نیټه امر وکړ چې د خریداري او حساب ورکونې د برخې ټول مشران دي یو ور بیا و پختل شي. کینیا په 2018 میلادي کال کې د شفافیت د نړیوال ادارې په خبره شوې لیست کې لسول امتیازونو یوازې 28 ترلاسه کړی دي، یا په بل معنا ل 1999 څخه تر 2018 کال پورې په کینیا کې د فساد شاخص په منځنۍ توګه 22.2 امتیاز و.
درنو اردوونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. لږ شېبې وروسته د دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښه ژوند.